درنو اوریدونکو سلام. نن یک شنبه د کب یهود میاشتې یوویشتمه او د مارچ میاشتې دولسمه نیټه ده. روانې نیم ساعته خبرې مجلې ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. په پیل کې هم لنډ خبرونه. د افغان خبریالانو او د خبریالانو د ټولنو جلا وطن فدراسیون مشرتابه د بلخ په یو فرهنګي مرکز کې پر خبریالانو پرونی حمله وغندله. بلخوا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه هم په مزار شریف کې پر خبریالانو پرونی حمله په کلک ټک وغندلې. یونامه پرون په خپل ټویټر کې لیکلي دا په مزار شریف کې تازه پیښه ورته د منلو نه ده. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي او افغان خبریالان چې له ځانه یې لویه زړورتیا ښودلې باید خوندي کړای شي. پرون د مزار شریف په تیبیان فرهنګي مرکز کې چاودنې د طالبانو په خبره یو تن واژه او د خبریالانو په ګډون 8 تنه نور ټپیان شول. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لورې بیا په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمېر 3 او د ټپیانو 15 کسه ښودل شوی. د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د داعش خراسان څانګې تېره پنجشنبه د بلخ لپاره د طالبانو د والي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومنه. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې د اروپایي ټولنې له یوې چارواکي سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د دایمي سولې او ثبات لپاره پر ملي ډیالوګ ټینګار وکړ. د ښاغلي کرزی دفتر په یوه اعلامیه کې ویلي چې پخوانی ولسمشر د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې له شرسفیر رافایل یدوچا سره په کتنه کې دا خبرې وکړې. په دې کتنه کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو د دروازو د بیا پرانیستل کېدو غوښتنه هم وشوه. طالبان الله هم په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او په 13 دسمبر میاشت کې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو تر ولکې لاندې د برېښنا ریاست د کندوز حوزوي څانګه وایي چې د امام صاحب علي آباد او چاردرې ولسوالیو بېلابېلو برخو ته یې د برېښنا رسونې د بهیر د چټکتیا لپاره ټول پخواني تجهیزات بدل کړي. د دې ادارې د اعلامیې له مخې د علي آباد ولسوالۍ په میرشیخ سیمه کې 12 پایې 12 متره پایې هم درول شوي. برېښنا ریاست ویلي د ترانسفارمونو تجهیزات هم په دقیق ډول ارزول شوي دي. دا ادا داسې وخت کېږي چې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په زیاتو ښارونو کې منظم ما برېښنا نشته او پرچوي هم زیاته شوې. پرون شنبه هم د ترکیې په جنوب ویدیز آژا سمندر کې 15 پناه غوښتونکي په اوبو کې ډوب شول. د ترکیې ساحلي ساتونکي وایي دغه پناه غوښتونکي په یوه رابری کښتۍ کې ظاهرا د یونان پر لوري روان و. د ترکیې ساحلي ساتونکو په یوه اعلامیه کې ویلي 11 پناه غوښتونکي ژغورل شوي او د 50 نورو جسدونه ترلاسه شوي. په وروستیو کې د افغانانو په ګډون د 2 هیوادونو د پناه غوښتونکو د ډوبېدو خبرونه ورکول شوي. دو امریکایي، یو روسي او یو جاپانی ستورمزلی په فضا کې د شپږو میاشتو له تیرولو وروسته پرون له نړیوال فضایي تمځي روان شول. د امریکا د فضایي تحقیقاتو اداره یا ناسا وایي دغه ستورمزلی نن یکشنبه ناوخته د فلوریډا ایالت په سواحلو کې ځمکې ته رسیږي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې ځمکې ته د دغو ستورمزلو ستنېدل د هوا د خرابوالي له کبله 2 وارې وځنډېدل. پر اوکراین د روسیې تر غیر مجر یرغل وروسته دغه ستورمزلی په تېر اکتوبر میاشت د ناسا او د روسیې د یو شرکت لخوا د امریکا له خاورې فضا ته ولېږل شول. او په هند کې پولیسو 3 کسان په بیهار ایالت کې د یو مسلمان د وژنې د قضیې په تړاو نیولي. پولیسو پرون شنبه وویل پر دغه 55 کلن مسلمان سړی چې نسیم قریشي نومېده د خلکو د یوې پارېدلې ډلې لخوا د دې لپاره حمله شوې وه چې شک کېده د خوسکي غوښه یې خوړلې وه. د هند په ځینو برخو کې د محلي حکومتونو لخوا د خوسکي او غوایي د غوښې خرڅول او کارول منع شوي دي. په هندویزم کې غواګانو ته په درنه سترګه کتل کېږي او پر هغو کسانو وخت ناوخت حملې کېږي چې د غواګانو په وژنه تورن وي. په هند کې چې مسلمانان پکې اقلیت دي، کله ناکله د غوایانو د هغوی د غوښې د خوړلو یا هم د څرمن د کارولو لپاره حلالوي. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې واوري یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنېدونکو سره د ګزرن یا پولیو وایروس د انتقال خطر شته.
په دوی سره د پولیو وایروس د انتقال خطر شتون لري.
په وروستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حمله زیاتې شوې دي؟
له دغسې پیښو څخه د طالبانو د خپلمنځي اختلافاتو بوی راځي.
او د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیک اړیکو د بیا پیل په اړه موافقه د ګڼو هیوادونو خبرګونونه پارولي. د دې ترڅنګ نور مطالب هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
وسام راپورنه. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګوزړ یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته. په افغانستان کې د دې ادارې څانګه وایي دوی پر پوله ځینې ډلې ګمارلې چې دا واکسین ورکوي او له راستنیدونکو هیله کوي چې خپل ماشومان واکسین کړي. په افغانستان کې سږ کال د ګوزړ د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تېر میلادي کال دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. دا هم په دې اړه راپور.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف وایي په هغو کډوالو کې چې له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ځي د ماشومانو د ګوزړ د ناروغۍ یا پولیو د وایروس د لیږد خطر شته. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د امریکو مسؤول کمال شاه پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل تر ډیره له پاکستانه افغانستان ته په تلونکو کسانو کې د دې وایروس د انتقال خطر شته.
نو د دوی سره د پولیو وایرس د انتقال خطر شتون لري، نو په دې اساس باندې کله چې دوی افغانستان ته داخلیږي هلته په سرحدونو باندې موظف ټیمونه دي چې د پولیو واکسین ورکوي کوم کسان چې افغانستان ته راځي. نو موږ هیله لرو چې کله دوی افغانستان ته داخلیږي نو د هغو ټیمونو په واسطه دوی واکسین شي.
پروان میلادی کال کې په افغانستان کې د پولیو د کومې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړل شوی، خو تیر کال د دوو مثبتو پیښو راپور ورکړل شوی و. په داسې حال کې چې په تیر میلادي کال کې د افغانستان په ګاونډي هیواد پاکستان کې شل مثبتې پیښې ثبت شوې. ټولې دا پیښې په خیبر پښتونخوا ایالت کې چې زیاتره افغان کډوال پکې دیره دي ثبت شوې. په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د مخنیوي د پروګرام د عام اړیکو مسؤل کمال شوی دا واکسین تر ډیره افغانستان ته له پاکستانه را روانو کسانو ته ورکول کیږي.
په شرقي حوزه کې د تورخم د لارې چې کوم کسان افغانستان ته راځي هلته د ټول عمر کسانو ته د افغانستان په طرف کې واکسین ورکول کیږي او هم د پاکستان له لورې چې راځي دوی. او په سپین بولدکی چې کوم کسان افغانستان ته داخليږي د پاکستان د طرف کې د ټیمونو لخوا د ټول عمر کسان واکسینېږي او د افغانستان ټیمونه تر لس کلنۍ پورې هلته ماشومان واکسینوي. نو دا میکانیزم لري او محتمل روسي دوی به ټول هلته واکسین شوي وي تر څو کوم احتمالي خطر د پولیو وایرس د راوړلو د افغانستان ته هغه به رفع شوی وي.
ګوزړ یا پولیو یو ډول انتانی ساري ناروغي ده چې د ماشوم د بدن عصبي سیستم اغېزمنوي او د فلج کېدو سبب کیږي. دا ناروغي تر ډیره د ناپاکو خوړو، اوبو او پویالو یا ډنډونو کې د ناروغو ماشومانو د لمبېدو له لارې نورو ته خپرېږي. نن سبا افغانستان او پاکستان هغه یوازیني دوه هیوادونه دي چې له هم د پولیو وایروس پکې ختم شوی نه دی.
و موردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له ګاونډیو هیوادونو د افغانستان ته له راستنیدونکو سره د ګوزړ یا پولیو وایروس ته انتقال خطر شته.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواړی است تاسو کولی شئ د راډیو ترڅنګ زموږ خبرونه زموږ په ویبپاڼه هم وګورئ او د ورځې له مهمو مسایلو ځان خبر کړئ. د بلخ ولایت په تبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو له یوې غونډې پاړه بیلابیلې څرګندونې د دې ولایت لپاره د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان اسیف وزیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په پیښه کې د پنځو خبریالانو په ګډون درې ماشومان ټپیان شوي او یو کس چې د دې مرکز ساتونکی ووژل شوی و. خو په افغانستان کې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو له لورې بیا په دې چاودنه کې د وژل شویو کسانو شمیر درې او د ټپیانو پنځلس ښودل شوی. نور جزئیات خاطر پردیس په راپور کې.
د ټولو نیوز خصوصي رسنۍ خبریال عزیز ابرام چې د بلخ ولایت په نننۍ چاودنه کې ټپي شوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې له پیښې د خپلو سترګو لیدلی حال وایي.
زه د تلفاتو او ټپیانو په اړه دقیق نه پوهیږم چې کله چاودنه وشوه موږ ټولې روغتون ته انتقال کړو. هغه خبریال چې ما ولیده وضعیت یې ډېر خراب و. د پژواک خبري اژانس خبریال و. له بده مرغه مخ او ویښتان یې ټول سوځېدلي وو او پښې یې هم چې فکر کوم ډېره زیاته ضربه لیدلې وه.
چاودنه شاوخوا یولس بجې د بلخ ولایت د دوهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه تیبیان فرهنګي مرکز کې د خبریالانو په یوې غونډه کې وشوه. د دغې چاودنې د تلفات په اړه بېلابېلې څرګندونې کېږي. د بلخ ولایت لپاره د طالبانو امنیه قوماندانۍ ویان آصف وزیري یې په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دغه چاودنې په ترڅ کې بد وخته زموږ 15 تنه خبریالان ټپیان کېږي او درې تنه ماشومان هم په دې کې ټپیان دي. الحمدلله ټپیانو صحیح وضعیت د اندېښنې وړ نه ده او یو تن دغه مرکز ساتونکی شهادت رسیږي.
ښاغلی وزیر وایي د پیښې په ځای کې تخنیکي ټیمونه د وروستیو جزئیاتو لپاره څېړنې کوي. خو د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دې چاودنه کې دوه کسه وژل شوي او 12 خبریالان ټپیان شوي دي. دغه کمیټې د وژل شویو کسانو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې یعنی وایي چې په یاده چاودنه کې درې کسه وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. نه یې هم ویلي چې ټپیان ټول خبریالان دي. د دې ادارې مسؤل ظریف کریمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
هغه لومړني ارقام چې له موږ سره دي او د خپلو استازو نامه په بلخ ولایت کې راټول کړي تر دا مهال زموږ 15 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي ټپیان شوي دي.
د رسنیو دغه ملاتړو بنسټونو په خبریالانو دغه شان بریدونه په کلکه ټکو غندلی دي. په همدې حال کې د اوا خبری اژانس دفتر په مزار شریف ښار کې د تیبیان فرهنګي مرکز سره په یوې ودانۍ کې دی. د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې په دغه چاودنه کې د تیبیان فرهنګي مرکز او اوا خبری اژانس خبریالانو کارکوونکو ته مرګ ژوبله اوښتي خو کرشمیري نه دی وړاندې کړی. د یاد مرکز د خبر پر بنسټ د چاودنه د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د ورځې په مناسبت په جوړ شوې غونډه کې وشوه چې د خبر ځای په حواله شاوخوا 25 خبریالانو پکې ګډون کړی و. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې نه دی منلی. خو د پنجشنبې په ورځ په یاد ولایت کې د طالبانو د حکومت په والي محمد داود مزمل باندې د چاودنې مسؤلیت چې نوموړی او یو بل کس پکې ووژل شول او څلور کسه نور پکې ټپیان شوه د داعش ډلې خراسان څانګې منلی و.
و موردل چې په بلخ کې په یو چاودنه کې درې کسان وژل شوي او 15 تنه چې خبریالان دي ټپیان شوي دي. د دې ترڅنګ په دې ولایت کې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو والی ملا محمد داود مزمل هم وژل شو. په وروستیو کې د طالبانو پر لوړ پوړو چارواکو د داعش ډلې د خراسان څانګې لخوا حملې ډېرې شوي. تر دې مخکې هم داعش ډلې په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت منلی و. زموږ همکار د باور غورځنګ له مشر نجیب آزاد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په وروستیو کې د طالبانو پر مهمو چارواکو ولې حملې زیاتې شوي دي.
که چیرې دې مسلې ته له څېړنیزې زاویې وکتل سي نو له دغسې پیښو څخه د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو بوی راځي. په دې کې هېڅ شک نشته چې د لومړۍ ورځې د اختلافات وه او دا اختلافات ورځ تر بلې ډېرېدل او اوس اوج ته رسېدلي دي. افغانستان سره ویشل سوی دی، قدرت سره ویشل سوی دی، طالبانو په منځ کې البته شرق او غرب او جنوب او شمال حوزې سره ویشل سوي دي، حتی د افغانستان زیرمې سره ویشل سوي دي، سیاسي او اقتصادي او نظامي قدرتونه سره ویشل سوي دي. نو ځینې وخت د دې حکومونه او اوامر د ځین نورو طالب مشرانو ګټې ګواښي او دغه والیان لکه د بل پخوانی والي چې په هغه پیښه کې وژل شو او بیا د کندهار والي وفات شو اوس د بلخ سرپرست والي سوی دی. دا د ولایت تر سویر دی هغه شوق او ذوق او هغه صلاحیتونه لوړ سوي و او دا په ګواښ بدلېدله. زه ډاډه یم چې دغه پیښې د طالبانو خپلمنځي اختلافات دي او د دننه کې دا پیښې دي. نو طبیعي خبره ده چې دی بیا د خپل مسؤلیت نه مني، مسؤلیت یو بل ډله منی. اکثره وخت هغه سي پیښو مسؤلیتونه چې په خو هم طالبانو کوله د جمهوریت په مهال باندې چې هغه به د ولس عکس العمل لپاره وینو بیا به د داعش د خپل مسؤلیت ومني. اوس هم دغه شی ځینې وخت د نورو ډلو له ادرسو څخه د خیلان کیږي چې دا پیښه مسؤلیت یې ومنلی دی. نو تر ډېره بریده دغه سي پیښو لوی لامل زه هم دغه بولم چې د خپل منځي اختلافات دي.
که څه هم طالبان ادعا کوي چې وخت نا وخت یې د داعش پر ځینو مرکزونو په افغانستان کې عملیات کړي، د دوی ځینې مهم غړي وژلي یا نیولي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د ځینو پیچلو حملو مسؤلیت د داعش خراسان څانګه مني. آیا داعش لا هم یو تهدید دی؟
شپ دې کې هم هیڅ شک نشته چې داعش هم یو ګواښ دی او لبعد من افغانستان اوس په دغه سي جغرافیه بدل سو دی چې هر طرحګری ډلې د هر نیابتي ډلې یا جګړې میدان ځنی جوړ سوی دی به صاحب دی به درو دیواله هوا دی او دلته واکمنان څوک دی غو خپل یو طرحګر راله او بیا د نور هوادونو د نیابتي جګړو اسکر دی نو بیا د هیڅ کله نشي کولای چې نور طرحګر وډارو کغه سیمه ایز وی کې کورنۍ وی او کنړیواله طرحګر
طالبانو د مهمو چارواکو په نشر کول به څه عواقب ستاسو په نظر ولري؟
په دې کې هیڅ شک نشته چې دی پیژې چې دغه سپیش تر شا څوک دی. مثلا د بغداد پخوانی والي نژدې ملګري په دې خبر دي چې د پیژې تر شا چا لاس و. نو عواقب به ښه نه وي، عواقب به ښه په دې ځکه نه وي چې د دې هغه فکري سیاسي اختلافات په وسله وال اختلافات بدلېږي او دا وسله وال اختلافات په ټوله کې د افغانستان دپاره ښه نه دی. لاکن د دې د نظام دپاره تر ټولو لوی ګواښ همدغه دی. د دې نظام که ړنګېږي او ډېر ژر چې ړنګېږي هغه به له دغسې داخلي اختلافاتو او داخلي وسله والو اختلافاتو له کبله ړنګېږي او د دې څرک اوس لګېدلی دی.
د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. د سازمان په خپله یوه تازه اعلامیه کې دا کړی چې طالبانو د بشري حقونو د خوندي کولو په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړې او برعکس یې د سرغړونو په کولو سره د ډیرو افغانانو ژوند ته ګواښ پېښ کړی. د بخښنې نړیوال سازمان دا ادعا په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او سرتیرو او د خبریالانو او نورو فعالانو د وژنو او ځورونو پېښې ډېرې شوې. په دې اړه راپور لې وی خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
امین الحق چې په تیر جمهوری حکومت کې د پولیسو په لیکو کې دنده کوله د کورنۍ غړي وایي نوموړی تېره شپه د کونړ په مرکز اسداباد کې وژل شوی. د امین الحق د تره زوی رحمان الله قاضي خیل ازادي راډیو ته وویل نوموړی له زندګۍ وروسته په خوړ کې غورځول شوی وو. د قاضي خیل په وینا د تره زوی مخکې د کونړ امنیه قومندانۍ کې پولیس وو او له دې ورهاخوا یې له هیچا سره ستونزه نه درلوده. هغه ازادي راډیو ته وویل
ماښام پورې دلته په کور کې وو. ماښام نه وروسته د کور نه راوته د سیند په غاړه د حجرې راو دې نارسته به هیڅ څه معلومات نه لري. نو کور نو ورته هم زنګونه خلکو وال خو ټلیفون ته جواب نه دی ورکړي. امنیت د خوانه راپور راغی چې دغه شانتي واقع شوی د خور کې. نو تاسو د کور غړی تاسو راشي به منګل ته ورغلو خو خور کې وو. به منګا د غزین هسپتال ته انتقال کړ. نو به د غزین جسد را انتقال کو کوړه.
خو خغلی قاضی خیل په مشخص ډول نه وای چې دا کار چا کړی. د دې ترڅنګ په سرپل ولایت کې هم یو میرمنې په یو ویډیو کې ادعا کړې چې طالب وسلواله د فبروري 28 نیټه کوړه ورننوتی او په دولونو یې جنسي تیرای کړی. دا ویډیو لته ورو ورځو راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس پلاس کیږي. طالبانو تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دی ویلي. د دې پیښې له رسنیزې دوه وروسته د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې ژر تر ژره دې په دې اړه څېړنې وکړي. بلخوا د بخښنې د نړیوال سازمان د جنوبي اسیا څانګې هم تیره شپه ناوخته په یوه اعلامیه کې ویلي چې طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د بشري حقونو د سرغړونو او تاوتریخوالي یوه نوې دوره پیل کړې ده. د سازمان ادعا کړې چې طالبانو نه یوازې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړې، برعکس د تاوتریخوالي یوه لړۍ پیل کړې او په ډېر ډاډ بشري حقونه نقضوي. د بخښنې نړیوال سازمان دغه شان ویلي چې طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو د ساتنې بنسټونه ړنګ کړي او خلک یې د بیان ازادي، مدني فعالیتونو، عادلانه محاکمو او نورو حقونو څخه محروم کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو ټول حقونه تر پښو لاندې شوي او زرګونه افغانان زندانی شوي، ځورول شوي، تریتم شوي او حتی وژل شوي دي چې له دې امله اوس خبریالان د بشري او مدني حقونو فعالان، هنرمندان، پوهان او مذهبي او قومي لږکي له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې د بشري حقونو په برخه کې سرغړونې ودروي او د ښځو په ګډون ټولو افغانانو ته د هغوی حقونه ورکړي. دې سازمان دا غوښتنه هم کړې چې د رڼو او مؤثرو څېړنو او حساب ورکولو په خاطر داسې میکانیزمونه رامنځته شي چې د بشري حقونو د نقص او جنګي جنایتونو په برخه کې عدالت رامنځته کړي او د اجباري تریتم کېدو، خپل سرونیونو او زنداني کېدو او له محکمې پرته د خلکو د وژلو مخه ونیول شي او له اعدام پرته په دې برخو کې محکمې عادلانه پریکړې وکړي. د بشری حقوقو د نقص په برخه کې د بخنی نړیوال سازمان د ادعا په اړه مو د طالبانو د حکومت لویان ذبیح الله مجاهد څخه هم پوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې بیا د ښاغلي مجاهد په ګډون ګڼو طالب چارواکو د بشری حقوقو د سرغړونو په برخه کې په دوی شوي ادعاوې رد کړې وې. د یادونې ده چې د بخنې له نړیوال سازمان مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو په طالبانو تور لګولی چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي پوره کړي او د عمومي بخنې له اعلان سره هم د پخواني حکومت کارکوونکي او سرتېري وژني، خبریالان او فعالان نیسي او ښځې له زده کړو او کار څخه محرومې کړي دي. د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو د بیا پیل په اړه موافقه د ګڼو هیوادونو غبرګونونو لپاره ولې په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم د دې موافقې هرکلی کړی. د چارو څارونکي وایي د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د تیرو کلونو رقابتونو د سیمې پر وضعیت منفي اغیز کړی و. د دې موافقې لاسلیک د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر کولای شي؟ د هم په دړه راپور.
سعودي عربستان او ایران چې په سیمه کې د یو بل سخت رقیبان ګڼل کیږي، تر کلونو سیالیو او دښمنۍ وروسته تیره جمعه د ډیپلوماټیکو اړیکو ربیا احیا په اړه یو موافقه لاسلیک کړه چې پرون په باب ځینو هیوادونو عکس العمل وشود. ریاض او تهران اوس منلی چې خپل سفارتونه به هم په دو میاشتو کې بیرته پرانیزي او خپلې اړیکې به عادي کړي. ځینې سیاسي شنونکي په دې باور دي چې د دې موافقې لاسلیک او د دوو سیمه ییزو رقیبانو ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا پیل پر افغانستان هم اغیز کوي. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دا موافقه تر ډیره د سیمې د بل اقتصادي قدرت چین په منځګړتوب لاسلیک شوه.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ هوکړه د چین په هڅو رامنځته شوی. چین غواړي چې په سیمه کې یو مسالمت آمیز همکاري ترسره شي په عوض دې چې دغه رقابتونه زیات شي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې د تهران او ریاض ترمنځ د موافقې د لاسلیک هرکلی وکړ. د دغه وزارت ویندوی عبدالقهار بلخی په دې اړه په خپل ټویټر کې د اعلامیې متن خپور کړی چې په کې راغلی د وزارت د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو بیا پیل په سیمه کې د سولې او ثبات پر لارو یو مثبت او مهم ګام بولي. د سیاسي چارو کتونکي وایي سعودي او ایران په تیرو څو لسیزو کې په یو نه یو ډول د افغانستان په قضایاو کې هم دخیل وو چې په افغانستان کې د بیلابیلو سیالو ډلو سیاسي مالی او پوځي ملاتړ کاوه. د پوهنتون استاد محمد اسحاق اتمر وایي د دې موافقې لاسلیک پر افغانستان یو لړ تاثیرات لري.
سعودي عربستان او ایران په یمن کې په نحو د انهاو د یمن په جګړه کې ښکیل دي او کوشش دا کوي چې په دغه ذریعه ایران وهڅول شي چې د یمن د اوسیانو نه دوی لاس واخلي او هغوی سره مرستې کمې کړي. بل د تیلو مسله ده چې د تیلو نرخ او د تیلو په بیه کې که سعودي عربستان او ایران په یو نظر ولاړ دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده او په مجموع کې د دوی همکاري کیدای شي چې افغانستان لپاره ګټوره وي نسبت د دې نه چې دوی په افغانستان کې په رقابتي جګړو بوختي. دا د افغانستان په ګټه ده چې دوی په یو همکاري کې په سیمه ییز همکاري کې سره واقع شي.
د متحده عربي اماراتو په ګډون ځینو نورو هیوادونو هم د دې موافقې هرکلی کړی دی. د متحده عربی اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زاید پرون شنبه د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د موافقه لاسلیک د سیمې د ثبات او سوکالۍ لپاره مهم وباله. په همدې حال کې د سپینې ماڼۍ ویاندی کارین ژان پیر د دې موافقه په اړه وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه په یمن کې د جګړې د ختمولو او په منځني ختیځ کې د سیمه ییز کړکیچ د حل لپاره د هر ډول هڅې هرکلی کوي. سعودي عربستان په 2018 میلادي کال له ایران سره وروسته له هغې اړیکې وشلولې چې په تهران کې پر سفارت حمله وشوه. دا حمله د هغو ناکراریو په لړ کې وشوه چې د ریاض لخوا د یوه شیعه مذهبي مشر تر اعدام وروسته پیل شوې وې.
له خبرونو ورآخوا
The یو فرهنګي بنسټ په کابل کې د یو ډیر شو جوړو د واده مراسم په یو ځای وکړل. د دې بنسټ مسولین وایي د ډلیزو ودونو هدف د اسلامي فرهنګ پراخول او له بېوزلو ځوانانو سره مرسته ده. له بلې خوا یو شمېر ځوانان وایي کلونه یې له کوژدې تیریږي خو د اقتصادي ستونزو له امله واده نه شي کولی. جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
سلیمان نیازی د کابل یو له هغو بېوزلو ځوانانو څخه دی چې وایي له کوژدې 5 کاله کېږي خو لا یې هم واده نه دی کړی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې پخوا یې په دولت کې کار کاوه خو اوس وزګار دی او په اوسني حالاتو کې نشي کولی چې واده وکړي.
مدت 5 کاله کېږي چې نامزاد پاتې یم. نظر په مشکلات اقتصادي چې په ما باندې راغله ومې نشو کولی چې زه خپل واده وکړم. فلان هم بیکار یم، کوشش کوم چې یو کار غریبي وکړو چې نقده پیسې د واده را پیدا کړو.
دا یوازې سلیمان نیازی نه دی، سلګونه او زرګونه نور ځوانان هم له ورته برخلیک سره مخ دي. امنه یوه له هغو پیغلو نجونو څخه ده چې وایي نامزاد یې اوسکار و او د واده لګښتونو د پیدا کولو لپاره یې هیواد پریښود.
ما خپل نامزاد د کوژدې له ورځې وروسته نه دی لیدلی. هغه د واده لګښتونو لپاره ایران ته تللی څو د واده لګښتونه پیدا کړي او راشي چې واده وکړو.
خوست له څو کلونو راهیسې یو شمېر بنسټونه او سوداګر په کابل او ولایتونو کې د داسې ځوانانو د مرستې په موخه ډله ییز ودونه کوي. د وصال کوثر فرهنګي ټولنې په نوم یو فرهنګي بنسټ د شنبې په ورځ په کابل کې د 1 ځوانانو ډله ییز واده مراسم ترسره کړل. د دغه بنسټ د مسؤلینو په وینا دا د ډله ییزو ودونو 1 دور دی چې دوی یې تنظیموي. د یاد بنسټ مسؤول محمد ادریس رسولي ازادي راډیو ته وویل په دې وروستیو کې په هیواد کې د ډله ییزو ودونو غوښتونکو
نن یو لسنیم دوره د جمعي اسلامي واده ده. فنا د کابل خلق نشته. یو هدف لاسنیول د بېوزلو کسان ده او بل هدف هغه اسلامي جمعي واده ترویجول.
نوموړي زیاته کړه چې د دغه ډله ییز واده په مراسمو کې پر کابل سربېره د هرات، سرپل، لوګر، سمنګان او بلخ ولایتونو ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په هېواد کې کوژده شوي ځوانان په داسې حال کې له بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بېزلې واکمنېدو وروسته د بېکارۍ کچه لوړه شوې او په میلیونونو خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بېکارۍ او اقتصادي ستونزو تر څنګ په افغانستان کې د ودونو ډېر لګښتونه هغه ستونزه ده چې کورنۍ ترې شکایت کوي. یو شمېر کورنۍ وایي چې په اوسنیو شرایطو کې خلک نشي کولی چې خپلو کورنیو ته یوه مړۍ ډوډۍ پیدا کړي، نو د خپلو ځوانو زامنو د ودونو ډېر لګښتونه به له کومه پوره کوي.
په انسټاګرام کې ازادي راډیو _ PA راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو د راډیو تر څنګ زموږ د ویبپاڼې له لارې هم اورېدلی شئ. زموږ پته د ازادي راډیو .com. اوس هم د نړۍ مطبوعاتو ته زموږ همکار کتنه کړې چې د افغانستان په اړه مهم ټکي راسره شریکوي.
د لویدیځ ګڼو چاپي خپرونو په مزار شریف کې د شنبې د ورځې د چاودنې په اړه مطالب خپره کړي دي. دا چاودنه د ښار په دوهم امنیتي حوزه کې د تیبیان په فرهنګي مرکز کې د خبریالانو د غونډې پر مهال وشوه. ګلوبل اینډ میل لیکي دوی ورځې وروسته د بلخ په مرکز کې دا چاودنه وشوه چې هلته د طالبانو والی مولوي محمد داود مسمل او 2 نور په یوې چاودنې کې چې داعش مسؤلیت ومانه ووژل شول. د خبرونې په باور طالبان ولا هم د خپل والی د وشلو د پیښو تحقیقات کول چې دا بل چاودنه په مزار شریف کې وشوه. میل آنلاین خبرونې د مزار شریف د پرونی چاودنې د 55 کسانو یو واکس پور کړی چې پکې 3 تن ښکاری چې جامعې په بینو لړلې دي او ژاړي. میل آنلاین هم د پنځشنبې د ورځې پیښې ته اشاره کوي او لیکي چې د 2020 کال په اګست کې د طالبانو تر بیا واکمنۍ راوروسته د دوی د بلخ والی تر ټولو جګپوړی استازی دی چې ووژل شو. نیویارک پوسټ خپرونې د پرونۍ پیښې 3 عکسونه خپره کړي دي. په یوه کې په وینو لړلې کسان ناست دي. په بل عکس کې یوه خبریال خپله ماته کمره په لاس کې نیولې ده. په درېیم عکس کې هم هغه کوټه ښکاري چې چاودنه پکې شوې ده. هلته ماتې څوکۍ او وسایل ښکاري. نیویارک پوسټ لیکي چې د طالبانو یوازینی مهم مخالف داعش دی چې د دوی له بیا واکمنۍ راوروسته یې د طالبانو پر غړیو او شیعه اقلیت ګڼو بریدونه کړي دي. واشنگتن اگزمینر ورځپاڼې بیا له افغانستانه د کډوالو د ایستلو د برخې د یوې مسؤولې کاترین چوانس لیکنه خپره کړې ده. چوانس د امام په نوم له امریکایي پوځیانو سره د یوه افغان ژباړونکي په وینا لیکي چې دی یو له هغو کسانو څخه و چې طالبان پسې ګرځېدل. امام وای چې د 2020 کال په اگست کې د امریکایي پوجانو تربتلو ورسته د تسنګ راغی چې هوایي ډګر ته له پاسپورت سره راشه. امام څرګندوي چې دا د طالبانو له لوري د ده لپاره یو دامو چوانس وړاندې لیکي چې دې له یو شمېر نورو سره د تخلیل یو پروګرام جوړ کړ، خو یوه هم تجربه نه لرله او د بهرنیو هیوادو د حکومتونو له تګلارې سره هم آشنا نه و، اما بیا یې هم له دې رضاکارانه هڅو لاس وانخیست. د مقالې لیکوال بیا لیکي چې دوی څو اونۍ له امام سره کار وکړ، هغه ته یې نوی ټلیفون ورکړ، خوندي ځای ته یې انتقال کړ او څو میاشتې وروسته یې دی له افغانستانه وویست. واشنگتن اگزیماینر وړاندې لیکي چې امام اوس د امریکا د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې هڅه کوي چې هغه افغانان له افغانستانه وباسي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی.